سلامونه ستلی مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د امیر احمد صافي تخنیکی چارو په سمباله تر کلی کوم د خبري مجله په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما بندنه په کابل کې د طالبانو لو چارواکو سره خبري وکړي ترڅو په دې اړه چولې د دې ماموریت خزینه کارکونکي په دې هیات کې له کار کولو منې کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سه‌شنبه ویلي چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر خوځو د کار کولو بندیز د نړیوالې ادارې ته هم غځولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبري لاندې ویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یونما کارکونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي دي چې له مخې د خزینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی دی. یونما تر پرونه پورې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز څخه استثنا و چې په تېر دسمبر کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو لپاره کار لګېدلی و. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو لپاره خزینه کارکونکو د کار بندیز په غبرګون کې ویلي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي او هم به د دې هیواد اقتصادي رغونه کې د خصوصي سکتور رول له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې نن په ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکي د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د بشري مرستو پر سوال کې حیاتي ونډه لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د دوی له بشري اساسي حقوقو څخه یو بل جدي سرغړونه ده. هغه نن په ټویټ کې همدارنګه ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د غبندیز په د افغانانو لپاره اساسي خدمات ډیر اغیزمن کړي. هغه ویلي چې خزینه پرسونل حیاتي دی او زه له طالبانو غواړم چې ژر تر ژره خپل پریکړه بیرته واخلي. ایران لوو کلونو رئیسی د نومړي ځل لپاره په متحده عرب امارات کې خپل سفیر ګمارلای دی. د تهران د اقدام په پا پارس خلیج کې له یو شمیر ګوندوی هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه بلل شوې ده. د ایران د دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې د میشت ایرانیانو د چارو مسؤول رضا امیری په متحده عرب امارات کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی. د متحده عرب امارات او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت لا يرغل ورسته کړی کې چنې شوې. سعودي عربستان او ایران هم په دې ورستیو کې د خپل ډیپلوماټیک اړیکو درغول لپاره هڅې تیزې کړې دي. د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر اوسه دوه ځلې ټلیفوني خبرې کړې دي او ژمنه کړې ده چې د رواني روژې په میاشت کې به مخامخ سره وګوري. او تمه ده چې د فرانسې ولسمشر نن پیکینګ ته ورسیږي. ایمانوئل ماکرون هیل لري چې د دې سفر په ترڅ کې به چین پر اوکراین تر روسیې د رغل لملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او همداراز له دې لوی تجارتي شریک سره به د اړیکو لپاره نږدې کول خبرې وکړي. د ماکرون د درې ورځني سفر له پیل مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبرې لاندې ویل ماکرون به له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره د خبر پر مهال د اوکراین په مسله کې قطع دریځ لري، خو لاربې د واشنگتن له طریقې څخه چې عموما مستقيم تقابل لهن لري جلاوي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې مجله کې درته مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نما په دفترونو کې د ښځو لپاره کار بندیز لګیدلی دی چې دغې کړنې سره نړیوالو غبرګونونه ښودلی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش دې مسلې ته په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د یاد سازمان پر ښځینه همکارانو د کار بندیز په کلک غندي. همدارنګه نورو نړیوالو سازمانونو په هیواد دننه هم کی کارت خبرګون خودل شوی د چی روسبې په راپور کې او په شننه کې درڅه تحلیل او جزئیات ولرو. د طالبان حکومت په هني وزارت وایي چې د 12 ټولګي د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برخنی کولو لړۍ پیل کړی ده. په داسې حال کې چې د افغان نجونو پر مخ د پانتونونو خوځې او دروازې تړلې دي، د دولسم ټولګي د نتایج او همدارنګ د دې برخنی کول په سمانه دي، په دې اړه هم درته راپور لرو. په نړیواله مسلې کې بیا د اوکرين مسلې د تمکیګو شو، د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پولند ته رسیدلی دی، د چې پر کوم مسایلو به په وارسا کې د پولند ولسمشر سره خبرې کوي، په دې اړه هم درته راپور لرو. د سپورت لډګره به مهم خبر کړی ورستي جزئیات بدر کړو. ساسي ملتي هم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپل نږدې 3300 کارکونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې دي خپل دفترونو ته نه ورځي. د سازمان د پریکړو سره هغه وکړه چې طالبانو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه دفتر ته شفاهي امر کړی چې خزانه کارکونکو دفتر ته د تک حق نه لري. حسیب تلاش ته ورسو. تلاش صاحب ستړي مشه، په خیر اغلی. تاسو کړه ته دغه موضوع جزئیات وایي.
سلامونه. وروسته له هغې چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما د سیمه ییزې څانګې ښځینه همکارانې دفتر ته د تلو راوګرځولې، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر وکړ چې راتلونکو 48 ساعتونو پورې د خپلو دفترونو ته نه ځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یونما یو افغان کارکوونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، په لیکلی بڼه ازادي راډیو ته ویل چې ورته ویل شوی تر بل امر پورې په کورونو کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون وخت ویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار د بندیز پریکړه د ادارې ته هم غځولې. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیر شپه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یونما کارکونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې لمخې د خزینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی. یونما له دې وړاندې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز مستثنا و چې لمخې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې خزی کار نشي کولای. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان ویلي نن چهارشنبه به د یونما استازي له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د جاري کوویل د سرمنشي انټونی کوترش لپاره دا دول هر بندیز بعد نه منلو او له تصور لري وی. یونما پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی خزینه کارکونکو ته ویلي چې دفترونه ته نه ورځي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې شاوخوا 400 خزی په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د ویان په وینا د بندیز په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو ورتیاوي کمزوري کړي. اڅه موږ په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې زبیولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د 3 دسمبر میاشتې په 23مه په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزو په کار بندیز ولګاوه. کته هم د طالبانو یاد پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی و، خو له کومې استثنا پرته تر دې دمه طالبانو په خپل پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستي. او د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې او دا چې طالبانو ولې د دوی خزینه کارکونکو له کار راګرځولې بیا هم تازه موږ د طالبانو لوانز غلام مجاهد څخه وپوښتل، هغه به خبري وخوده او ویل چې په دې اړه معلومات راټولوي او له موږ سره به جزئیات شریک کړي، خو تر اوسه هم په دې اړه له موږ سره کوم جزئیات نه دي شریک کړي.
ډېره زیاته مننه کوروادان. حسیب تلاش و چې په افغانستان کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د ماموریت پر خزینه کارکونکو د کار د بندیز په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. اوس په هم نرګس مومن ته ورشو. نرګس جانې، دا سم ستړي مشي، په خیر اغلی. تاسو راته وایي نړیوالو د طالبانو دغه فرمان ته څه خبرګون ښودلی دی؟
څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، د موږ نن ورځې راپور په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار کولو باندې بندیز لګولو د طالبانو لخوا، نو موږ په دې راپور کې د ځینو د ملګرو ملتونو ځینو کسانو خبرې راخیستې دي، د هغوی ټویټونه به راخیستې دي او د هغوی اندېښنې به راخیستې چې هغوی څنګه خپله اندېښنه څرګنده کړي. په لومړي سر کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش راپیل کوو، دا خپل په یو ټویټ کې لیکي دا موضوع په کلکه توګه غندي او وایي چې که دا وضعیت په همداسې شکل باندې ادامه ولري نو اړمنو کسانو ته د دې مرستې به ډېرې زیاتې ضعیفې کړي او دوی به ونشي کولای چې په ښه توګه اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ بیا هغې هم په یوه ټویټ کې دا موضوع په کلکه توګه غندلې ده او ویلي دي چې دا د افغانو ښځو د حقونو نه په کلکه توګه سرغړونه ده او د دوی او بیا یې هم دا اضافه کړې ده، یعنې د انتوني ګوتریش ته ورته خبرې کړې ده چې همداسې شکل باندې دا موضوع ادامه ولري، نو ښایي چې اړمن کسان په افغانستان کې او سیدنی هغه کسان چې موسیقي او ډیر اړوند کسان لغوی به عزت لستون سره مخامخ شي. او ورته وخت کې مونږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد، افغانستان د برخه ځانګړي استاد فایق، د فایق هم نصیر فایق هم یو ټویټ کړی دی او هغه هم ویلي چې دا د طالبانو عمدي سیاستونه دي او په دې شکل باندې فقط غواړي چې نړیوالې موسسې او نړۍ دوی په رسمیت باندې وپیژنو. دا باید اصلا د طالبانو دا سیاست باید په پام کې ونه نیول شي او اصلا دا باید یو قاعده ونه ګرځي. نو د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیزاد هم یو ټویټ کړی دی، هغه خپل په ټویټ کې ویلي دي چې طالبانو د موږ سره پخوا په دوحه کې دوی تړون کړی و، دوی له موږ سره ژمنې کړې وې چې دوی به افغان او ښځو ته دوی حقونه ته ژمن پاتې کیږي، نو حال دا چې دوی تر اوسه پورې ژمن نه دي پاتې شوي. نو بیا یې هم دغه ویلي چې دوی باید خپل هغه کړي ژمنې چې د خلکو سره کړي دي هغه باید عملي کړي. موږ په دې ټولو ادي مزوګانو اړوند موږ د طالبانو حکومت ویان ځین ولا مجاهد هم پوښتې خو دې غیب په دې خبرو پر اساس باندې دې خپل ځان د څه واچو چې ګویا دې موضوع نه هیڅ خبر نه دی او په عین وخت کې ویلي چې دې موضوع اړه تاسو کولای شئ د اقتصاد وزارت نه پوښتنه وکړئ. نو فرید جان، دا ټول اندېښنې په داسې حالت کې دي چې د تیر کال د دسمبر د میاشتې راهیسې کله چې طالبانو پر ښځو باندې د ښځو پر کار کول باندې بندیز ولګاو، نو د دسمبر د میاشتې راهیسې چې په دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کول بندیز ولګاو، خو یوازې ځینې مؤسسات لکه یو ان ترې مستثنا قرار ورکړل، خو له بده مرغه چې وسیغه هم بندي کړې دي. او ملګرو ملتونو به پرون راهیسې خپل درې نیم سره شاوخوا خپل ټول کارکونکو ته ویل چې تاسو تر دوه ورځې پورې کولای شئ خپل تاسو باید په کورونه کې پاتې شئ. نو دا ټول اندېښنه په داسې حالت کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري څانګې د همغږي دفتر اوچا بیا ویلي دي چې افغانستان له بده مرغه چې په 2023 کال کې تقریبا په دې کې 8.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې کې 6 میلیونه داسې کسان دي چې هغوی بالکل له قحطۍ سره مخامخ دي. مننه
ډېر زیاته مننه کور ودان نرګیس مومند و چې د طالبانو د حکومت لخوا د یونما پر خزینه کارکونکو د کار د بندیز پړی د نړیوالو خبرګونونو هم سره شریک کړ. همدې موضوع ته به تم شو د جمهوریت غوښتونکو ملي ګوند مشره عادله بهرام نظامی هم سره مل شوې. میرمن نظامی، تاسو په خیر راغلی، ستړي مشي که تاسو رته په پایل کې وای طالبانو په تیر کال دسمبر میاشت کې د ښځو پر کار په غیر دولتي موسسو کې بندیز ولګاو، دا د هغه ځینی سازمانونه چې د دې کار نه مستثنا و هغوی هم اوسې میرمنې یا ښځې چې هلته کار کول هغوی باندې بندیز ولګول شي چې دوی دې کار ته نه ورځي، څه فکر کوي د طالبانو دغه کړنه په څه معنا ده او دوی ولې غواړي چې ښځې د ټولو صحنونو لرې کړي؟ بلې میرمن نظامی، زما غږ لرې؟ فکر کوم چې تاسو مایکروفون افته کاغه ان کې به تاسو غږ وکړو. میرا باندې
تاسو غږ لرم په هټو وصل کی.
میرمن نظامی که تاسو زما غږ لرئ، مهرباني وکړئ که په دې راته وایئ چې د طالبانو د روسي بندیزونو پر خوځو په څه معنی دي؟ زه فکر کوم چې د میرمن نظامی انټرنیټ کې ستونزه ده، موږ د شو کولای شو دوی سره ارتباط په سمه توګه باندې برقرار کړو. که د دوی انټرنیټ ستونزه حل شو دوی ته به بیرته راوګرځو او په دې اړه به ورنه وپوښتو چې د طالبانو وروستۍ پریکړې دا چې په ټولې کې په شفاهي یا غیر شفاهي ډول باندې د ښځو پر کار بندیز په څه معنا ده، او همدارنګه که چیرته ښځې په کورونو کې نیول شي د نړیوالو مرستې به افغانستان ته دوام ولري او کله ونه لري، او همدارنګه په دې به هم ورنه وپښتو چې دا به عام افغانان په ټوله کې څومره زیانمن کړي. بیا به هم میرمن نظامی ته ورشو، فکر کوم چې د دوی انټرنیټ په سمه توګه کار نه کوي. تاسو کولی شئ د ازاد رادیو د خبری مجله د اوس پر فیسبوک او یوټیوب هم له پاجوندی بڑا وګورئ. ورزو بلې مسلې ته، د افغانستان په غور ولایت کې یو شمیر خلک په فقر کې ژوند کوي. د دې خلکو ژوند چې څه ډول دی او څنګه تیریږي، جزئیات به په دې راپور کې وګورو. واوره د سربیره ورشو په بلی مسلې ته هم دا راپور بور.
له خوانزی محروم د غنجونې د فیروزکو خار په دې څنډه کې لاله لاره درس وخت نیولای دی. مهناز چې له نږدې دو کلونو راهیسې له خوانزی څخه محرومه شوې ده، د سلطان رازی غوري خوانزی زده کوونکې ده. هغه وایي لاره لاره زده کړه اغېزمنه ده، خو نه د خوانزی په کچه.
موږ ډېر خوښ یو چې د راډیو له لارې ښوونځي درسونو ته غوږ نیسو. موږ غواړو چې سږ کال د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
دا د سرحد راډیو استودیو ده، هغه سیمه ایز راډیو چې د زده کړې زمینه جوړه کړې ده. دغه راډیو په اونۍ کې درې یو ساعته خپرونې لري چې پکې ژبپوهنه، ریاضي او ټولنیز علوم خپروي. سرحد راډیو همدارس در روان پهنه په برخه کې هم یو وخت پرونه لري.
تو زمانی کې دخترای دانش آموز و دانشجو
بتنه هغه چنجونی زده کوونکې په هانتونونو او خونځو ته پر خودلکی کې موږ د زده کړې خبرونه د سرحد رادیو په وسیله د خونځو او په هانتونونو همکارۍ په لاره چولې. د خونځو او په هانتونونو زده کوونکې کولای شي په خپل کورونو کې رادیو واوري او زموږ خبرونه زده کړي.
که اثرخه امواج رادیو ما پخش میشه و دخترای دانشجو و دانش آموز میتونن که در خانه هایشان رادیو را بشنوند و از برنامه های آموزشی ما مستفید شوند.
حق تعلیم هم مگیر از معرفت دورم مکان زنده
دیدی خبرونو مخه هغان جونه دی چه طالبانو له خوانزه یو څخه محروم کړی دی. غور که ده طالبانو مسئولین هم دیده خبرونو هر کلی کوی
از یک دامیر ها رضایت هم داریم و ای برای تمام مردم ولایت غور مفید هم هست.
په داس حال کې چې د طالبانو حکومت خزه لزده کړې او کار څخه منع کړې دي. د طالبانو دغو محدودیتونو سره سم د ازادي راډیو په ګډون ځینو رسنیو له شپږم ټولګي لوړ انجونو زده کوونکو لپاره له لرې لارې درسي خپرونې جوړې کړې دي.
ساعت درسي برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
دازدی رادیو په درسي ساعت خبرونه کې لښ پګم ټولګي لور مضمونونه تدریس کیږي.
در ساعت درسي جغرافيای صنفای 10م، 11م او 12م.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعت اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې تم شو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او بختر خبري اژانس په خپل ټویټر پاڼو کې لیکلي دي چې د وزارت د کار په اسنادو کې د جلد د مخنیوي په هدف دا کار پیل کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
تقریبا دو کال کېږي چې نجونې مکتبو ته نه دي تللي او دوی د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي. هسې بې ځایه ځان ښودنه ده او د خلکو مصرفه کول په یو بل طریقه دي.
د 12م ټولګي زده کوونکي نرګس وایي چې د طالبانو حکومت دی د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای په غې طرحې کار وکړي چې د دوی په وینا تر عملي کولو وروسته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصوي. نرګس ازادي راډیو ته ویل کابو دوه کاله کېږي چې د ښوونځي پرانیستلو ته شی بشماري خو د هرې ورځې په تېرېدلو سره دا چې د دوی وخت بې ځایه ضایع کېږي سخته خواشینې ده. نوموړې زیاتوي
دوی باید خپله طرحه یې تکمیل کړې وای. ولدی څه شی دی موږ ته د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي. د خلکو مصرفه کول په یو بل طریقه دي. نو موږ د اسلامي امارات نه غوښتنه دا در چې دوی په خپله د نجونو په مکتبو باندې کار وکړه ځکه یوه ورځ ضایع کول د ټول عمر ضایع ده.
د اتم ټولګي زده کوونکي ستاره هم ورته نظر لري. نوموړې ازادي رورته ویل طالبان د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو فکر وکړي.
پیش از اینکه به شهادت نامه ها فکر کنن به فکر
وړاندې تل دې چې شهادت نامو ته فکر کوو. اول دې د نجونو ښوونځي خلاص کړي. زه فکر کوم چې برېښنایي شهادت نامې یوازې هلکانو ته په پام کې نیولې دي، خو زه دا وایم چې موږ نه غواړو له زده کړو څخه لرې بې سواده پاتې شو.
دا انتقادونه داسې مهال دي چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د 12م ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کول لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او باختر خبري اژانس په خپلو ټویټر پاڼو لیکلي چې یاد وزارت دا کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. د ښوونې او روزنې د برخې فعاله قمر نیازی هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کوي. وایي د طالبان حکومت د پوهنې وزارت باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د مکتب دروازې د بندې کړې دي، شهادت نامه څه معنا لري؟ لوړ تحصیلاتو ته اجازه نه ورکوي، شهادت نامه څه پیوکي چې الکترونیکي که نه الکترونیکي؟ په دغه اعلامیه باندې دوی څه شی ثابتوي؟ دا بالکل د فهم څخه، د تحلیل څخه، د درک څخه لري خبره ده.
و مختلف په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د دفتر د رئیس از احمد ریحان نظر هم ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د 2021 کال د اګست پینځلسمه په افغانستان کې واک ته رسیدو سره سم د شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل. د دوی د اقدام په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبان حکومت سره لدې په دې اړه خپله پرېکړه بیرته وانخیسته. د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم راوګرځولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پولند ته رسېدلی دی، هغه هیواد ته چې پر اوکراین د روسیې د یرغل راهیسې د کیف کلک ملاتړ کړی دی. نوري ته بورشو. نوري صاحب، ستړي مشي، بخیر راغلی. تاسو راته وایي ولې د جګړې په دې حالاتو کې د اوکراین ولسمشر پولند ته تللی دی او پر کومو مسایلو به د پولند له ولسمشر سره خبرې اترې کوي؟
بلې فریده جان، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې د پولند له پلازمېنې وارسا څخه کتنه ترسره کوي، نن یې وویل چې اوکراین پولند یو د لویدیځ له خپلو نږدې متحدینو او هغه شریک ګڼي چې د روسیې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د دې هېواد په بیا رغونه کې مهم رول لوبولی شي. زلنسکي د پولند له ولسمشر انجی دودا او صدر اعظم ماتیوش موراویسکي سره له کتنې وروسته له خپل پولندي سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې دغه څرګندونې وکړې. د پولند ولسمشر انجی دودا هم په دې خبري کانفرنس کې وویل چې پولند به اوکراین ته 14 میک 9 جت جنگي الوتکې ورکړي. دودا وویل څلور میک 9 الوتکې چې په هنګرونو کې ولاړې وي په وروستیو میاشتو کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوي، او څلور نورې به هم اوس ورکول کېږي چې د دب خبره شمیر به اتو ته ورسیږي. خو هغه همداراز وویل چې پولند چمتو دی چې شپږ نورې میک 9 الوتکې هم کیف ته ورکړي او د دغو الوتکو لیک به هم ډېر ژر ترسره شي. د پولند ولسمشر همدارنګه وویل چې وارسا هڅه کوي چې د ناتو په راتلونکي سرمشیزه کې چې د لیتوانیا په پلازمینه وینوس به د جولای په 11 او 12 کوربه وي، د اوکراین لپاره اضافي امنیتي ضمانتونه ترلاسه شي. د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې پولند ته تللی دی چې د اوکراین په ختیځه جبهه کې د دونسک په سیمه کې د روسیه بریدونه دوام لري، او دغه راز د اوکراین وسلوال ځواکونو ویلي دي چې په باخموت او نږدې نورو ښارونو یې د روسي ځواکونو په لسکونو حملې په شاتم بولي دي. بلې فریده جان،
ډېرې مننه کور ودان. نوریاس نوري و چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر په اړه چې پولند ته تللی موږ سره یې جزئیات شریک کړل. اوس به هم بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په نړۍ کې تازه او نوي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. د سپورتي خبرونو پیل د آی پی ایل سیالیو کوو. د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل په ومه لوبه کې چې پرون ماښام ناوخته ترسره شوه، ګجرات ټایټنز لوبډلې د ډلی کپیټلز پر وړاندې بری وموند. ډلی د 122 منډو هدف ورکړی وو او ګجرات 15 اوور کې پوره کړ. دا د ګجرات پرله پسې دویمه بریا ده. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي راشد خان یو ور بیا په مهم وخت کې غوره توپاچونه وکړه. هغه په څلور اورونو کې 1.5 منډې ورکړې او 3 مهمې وکټې ترلاسه کړې. راشد خان د دې سیالیو د لوبې د رنگ بدلون کې لوبغاړي جایزه هم وګټله. نن د دې لیگ په اتمه سیالۍ کې پنجاب کینګز صدر راجستان رایلز پر وړاندې سیالي کوي. راجستان پچه ګټلې او تو پچونه کوي. په دواړو لوبډلو کې یو شمېر نوموتي کرکټ لوبغاړي لکه جاس بټلر، لیم لیوینګسټن، کګي سوراباډا، شکر دون او سنجو سمسون لوبه کوي. او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې دودیزي او نورې سیالۍ پیل شوې دي. په خوست، بادغیس، هلمند او غزنی ولایتونو کې د فوټسال شپنۍ سیالۍ دوام لري. د غراس په پروان ولایت کې بیا د ارغوان ګل په ملي جشن کې لوبي زینداري وړاندې شوې دي. په ننګرهار کې بیا د بدن ښکلا کلبونو د یو شمېر لوبغاړو له لوري د بدن ښکلا ننداري ترسره شوې. د ننګرهار بدني روزنې امریت لیکلي چې دا ننداري یوازې د نویو ځوانانو او ورزشکارانو د هڅونې په پار وي او په وینا یې چې یو ډېر شمېر لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته تیار کړي دي. اخوا د سعودي عربستان د فوټبال په پرو لیگ سیالیو کې تیر شپه یو ور بیا کریستیانو رونالډو خپل لوبډله النصر بری ته رسولې ده. النصر لوبډلې د العادل لوبډلې پر وړاندې 15-0 بری موندلې ده. په دې سیالۍ کې کریستیانو رونالډو دوه ګولونه ووهل. النصر لوبډله اوس مهال د نمرو په جدول کې له خپل پیاوړي سیال الاتحاد یو نمره شاته په دویم مقام کې ځای لري. او د کرکټ وروسته خبردار ده چې نیوزیلند په خپل کوربتوب د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ په دویمه لوبه کې سریلانکا ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. سریلانکا 122 منډې جوړې کړې وې او نیوزیلند بیا د 1 وکټې په سوځېدو په 15 اوور کې هدف په اسانۍ پوره کړ. په دې سیالۍ کې د نیوزیلند چټک توپ اچوونکي اډم میلان 15 لوبغاړي وسوځول او د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا په سوپر اوور کې ګټلې وه.
ډېر مننه کور دې ودان. ژوندی اوسې بختیار ساحل و چې د سپورټ په نړۍ کې د تازه تحولاتو جزئیات راکړل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د ازادي رادیو د مخامنه خبری مجلې پای ته ورسیدو. په پای کې هم ورزو د ازادي رادیو د هغه ځنګړو پیغامونو چې ژوند پروژه کې او تاسو موږ ته پدې کې خپل ځنګړي پیغامونه را لګی چې ژوند پروژه کې څنګه تیریږي دا پیغامونه درته لرو. خو یو یادونه کوم چې تاسو د مخامنه خبری مجلې نوی اوریدلې تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼه ته چپاتې azadiradio.com دوه همدارنګ د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه ته چپاتې azadiradio.facebook.com دلته ورشي او د مجلې لا سره واورې تر بلې خبرونې خې چاري.
ژوند په روژه کې
انو می هارون دی یو د کونړ ولایت مرکز صدا باد سیدون کې پروسکارای روژه چې کومه و یعنی په غوا کې سقوطم نږدې شو یو اقتصادی وضعیت هم خراب و یعنی ډیر سخت تیر شو. سکرانه روزه هم د سیده چې کاروبار نشته او عواید نشته دي. مونږ تیر دولت کې دندې لرلې اوس هم هغه دندې خدمت شوې دي. یعنی دا روزه هم د سیده چې تقریبا د پروسکرانه روزه په شانه په مغه یو حل باندې روان دي. یعنی غربت او فقر او ولګه یعنی پروسکرانه روزه کې هم سکرانه کېم ده او د نړیوالو نه د افغانستان دی اوسنه سرپرست حکومت د چارواکو نه مختنه ده چې د خپل بانکارونه او سیستمونه چې دا برابر کې نړیوالو سره مقصد د رسمیت پیژندنې مسلې حل کې نړیوالو نه مختنه ده چې مرستي وکړي د غمرستي چې دی په دې شکل معنی وکړي چې مستحقینو ته ورسیږي. دا اوس چې مرستي راځي په شلو کې 10% مستحقینو ته نه رسیږي نو هغه شنه ورځ په ورځ باندې فقر او لګه او غربت چې دی 20% پورته ځي.